قسمت سوروان پیشکش میکنه. سوروان سب سلام.
دیر مننه تاسو هم ستړي مشه او امید مرزبان قدر من اوردونکو تاسو ته هم سلامونه ورند کوم. اته بجې شوې په دې خبرونه کې د افغانستان بیلابیل راپورونه لرو چې په سر کې به وبرې د مشرتابه پر سر د اختلافاتو د حل کولو لپاره د طالبانو هلې ځلې ناکامې شوې دي. تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه وبرې چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
لومړی هم تر دې دمه د مهم خبرونو سرخطونه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي له افغانستان په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره پر قوانینو کار روان دی. د هلمند والی ویاند وایي په کجکي ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. او په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل واشنګټن د روسیې لخوا سوریې ته د تکتیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي له افغانستان په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوو قوانینو پر جوړولو کار روان دی. په وروستۍ کې اروپا ته د کډوالو د تګ بهیر پراخ سوی چې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د هیوادونو ترڅنګ له افغانستان هم په زرګونه کډوال پکښې دي. زیاتره افغانان په قاچاقي لارو ځانونه اروپا ته رسوي. سید حسین عالمي بلخي ازادي راډیو ته وویل چې دغه قوانین تر کار لاندې دي او ژر به تصویب سي.
قانونی در حال تصویب است. قانون مبارزه با اختطاف
دی وی دغه قوانین د تصویب په حال کې دی. یو د انساني قاچاق او اختطاف په وړاندې د مبارزه او بل د کډوالو د قاچاق د مخنیوي قانون نومیږي. دولت له قانوني، اقتصادي او امنیتي لارو چارو هڅه کوي داسې زمینې برابرې کړي چې له افغانستانه د انساني قاچاق مخنیوي وسي. هیله من یو د دولت کار نتیجه ورکړي او د کډوالۍ کچه راټیټه سي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر دغه ورځ د کورنۍ بېځایسو د ستونزو د حل لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو خبر هم ورکړ چې ځینې ملي او بهرني بنسټونه یې غړي دي. سید حسین عالمي بلخي وایي دغه کمیټې خپل کار پیل کړی او سږ کال به هم د ژمي پر مهال دغو بېځایسو ته د مرستې رسونې چارې تنظیم کړي. د هلمند والی ویاند وایي په کجکي ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. په دې ولسوالۍ کې په تېرو څو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې سوې دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل تازه دم افغان پوځیان سیمې ته رسېدلي دي.
خاص په هغه ځای کې تللي دي، رسېدلي دي. فعلا هغه کومو کمو ځایونو کې چې اکادمیشني شوې وي، هغه دوې درې پوستې وي چې هغو کې اکادمیشني شوې وي، بېرته د افغان امنیتي ځواکونو فعلا په خپله ولکه کې دي. او فعلا په هغه ځای کې خاص کتابه له خوا څخه عملیات روان دي. مرجوب له مخالفینو ته ما وکړي ده افغان امنیتي ځواکونه تقریبا د لس شاوخوا کې ټپیان لري.
د هلمند د والی ویاند هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې د ناملۍ له کبله دی د کجکي ولسوالۍ د برښنا د تولید له فابریکې بهرني انجینران وتلي وي. تر دې مخکې د هلمند والی ویلي وه چې په کجکي ولسوالۍ کې د درې ورځنۍ جګړې له کبله ګڼ وسلوال وژل سوي دي. د هلمند چارواکو د موساکله ولسوالۍ د بېرته نیولو خبر هم ورکړی دی. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د داعش 15 غړي وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې د داعش دغه غړي په هغو پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي چې د افغانستان ګډو ځواکونو په دې ولسوالۍ کې پیل کړي وه. د ده په خبره په دغو 15 وژل سوو کې د دې ډلې یو ځایي قمندان بختیار هم شامل دی. د مشرقیوال په خبره دغه عملیات به تر ډېر مودې پورې روان وي. په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیتونو زیاتېدو په افغانستان کې اندېښنې زیاتې کړې دي. په ننګرهار کې د ختیځ ولایتونو چارواکو، مدني فعالانو، فرهنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار ارواښاد جان آقا الکوزي د فاتحې په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه مراسم د جلال آباد په امیر شهید بن جامع جومات کې ترسره سول. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مراسمو ته په خپلو خبرو کې ویل چې ښاغلی الکوزي د نورو ژورنالیستیکي فعالیتونو ترڅنګ د ازادۍ په څپو کې یا د رمواج ازادۍ پروګرام په مرسته د افغانستان روانو ستونزو ته د حل لار لټوله.
د شیانته در امواج ازادي او د ازادۍ په څپو کې کومه برنامه مخې ته وړله، دوه ساعته برنامه د اهل خبره او خلکو سره به د افغانستان په معضلاتو خبرې کولې. د افغانستان اوسنۍ ستونزې ربړې ته یو حل مناسبه لاره لټوله.
د ازادي راډیو تجربه کار همکار جان آقا الکوزي د تېرې سه شنبې په شپه د اتریش په پلازمېنه ویانا کې د سرطان ناروغۍ له کبله ساور کړه او مړی د جمعې په ورځ د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې د هغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل سو. د هغه پر مړینه ګڼو نورو سازمانونو، ادارو، چارواکو او بنسټونو هم خواخوږي څرګنده کړې ده. د لغمان په مرکز او قرغیو ولسوالۍ کې 1300 کورنۍ د برښنا له نعمت څخه برخمنې سوې. د لغمان والی عبدالجبار نعیمی پرون د دې پروژې د پرانستنو په مناسبت جوړ سو مراسم ته وویل چې پر دې پروژې 18 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی.
په مجموع کې 1300 کورنۍ د برښنا د نعمت څخه برخمن شول. شاوخوا 18 میلیونه افغانۍ ورباندې لګښت راغلی. په لاندې وخت کې انشاءالله په لغمان کې په مرکز ولسوالۍ کې د 1300 کورنۍ نور دپاره هم د برښنا څراغ ورته رسېږي.
په لغمان کې د 1300 کورنۍ ته د برښنا د رسولو د پروژې لګښت د افغانستان برښنا شرکت ورکړی دی. د لغمان قومي مشرانو د برښنا د بشپړې سوې پروژې هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې نورې کورنۍ به هم د برښنا له نعمت نه برخمنې سي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری پرون ویل واشنگټن د روسیې لخوا سوریې ته د تاکتیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. جان کیری چې په لندن کې له خپل برتانوي سیال فلیپ هامون سره تر بحث وروسته یو کنفرانس ته خبرې کولې تایید کړه چې د روسیې جټ الوتکې د امریکا متحدانو پوځي ځواکونو ته خطر پېښولی سي. امریکایي چارواکي وایي روسیې وړم ورځ څو ساعت وروسته له هغې لشمیر جنګي جټ الوتکې د سوریې یوې هوایي اډې ته ولېږدولې چې د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو تر یوه کال زیات مودې وروسته په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې. جان کیری پرون ویل په څرګنده د داسې الوتکو حضور چې په هوا کې د جنګ ظرفیت لري او له ځمکې څخه هوا ته ویشتل کېدونکي میزایل جدي پوښتنې ولاړوي. روسیه وایي په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه ده. خو واشنګټن اندېښنه لري چې روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم د غښتلي کولو له لارې غواړي د سوریې کورنۍ جګړه وغځوي. او وروستی خبر دا چې په قزاقستان کې چارواکو پرون وویل چې په کاسپین سمندرګي کې د پوځي تمریناتو پر مهال د خپلو څلورو سرتیرو د ډوبېدو مسله څېړي. د قزاقستان دفاع وزیر ایمان قولی تاسما ګومبتوف پرون اوکتاو سیمې ته چې وړ مورز دغه پېښه پکې سوې وه سفر وکړ. په همدې حال کې د قزاقستان پوځي څارنوالي وایي د دغو سرتیرو د وژنې په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د دغو سرتیرو د ډوبېدو علت د تمریناتو پر مهال تېروتنه ښودل سوې ده. دا تر دې دمه خبرونه.
ساعت 8 او 8 دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. د مشرتابه پر سر د اختلاف د حل کولو لپاره د طالبانو ترمنځ خبري ناکام شوې. پراتونکو څو میاشتو کې به د افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین پر پروژې کار پیل شي.
د دې پایپ لاین په ټول برخه کې پروژې او د کار زمینه مساعد کېږي د افغانانو لپاره.
و سوالو طالبانو د کنړ د چپی درې ښوونځي بند کړي دي.
طالبان وایي دا بند روزه موږ نه منو. خپل ځان ته حکومت دی کنه وایي ضرور دا موږ نه منو. دا تعلیمي دغه موږ بند کړي دي.
د فراه ولایت د بندري بازارګي د دوکاندارانو د اعتصاب په دود دوکانونه بند کړي.
د ورځې په میلیونو افغانۍ د دې بازار شي د بندولو سره د حکومت تاوان دی.
دا یو شمېر نور راپورونه تر اتمې بجو پورې وړاندې کیږي. تاسو زموږ اخلاق آزادۍ رادیو اورئ. آزادۍ رادیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. وروسته په همدغه څپه یعنی منځنۍ څپه 12:00 د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې اورېدای شي. د وسلوالو طالبانو د نوي مشره او ناراضي قومندانانو ترمنځ خبري ناکامي شوي او دغه ډله شای پر دو برخو وویشل شي. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې په پرونیو خبرو کې د طالبانو نوی مشر ملا منصور هڅه وکړه دغه قومندانان او طالب مشان خپل ملاتړ ته وهڅوي، خو په دې کار کې پاتې راغی. کارپوهان وایي له دې سره شاید د سولې هغه خبرې ناکامې شي چې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ پیلیدونکې دي، خو د سولې عالي شورا وایي د سولې خبرو ته لا هم هیله شته. په دې اړه نور تفصیل سالم محمد صالح اوروي.
د وسلوالو طالبانو یو ویان پرون ویل چې دوی شایي پر دوو ډلو سره وویشل سي، ځکه د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ملا محمد عمر له مرګ نه وروسته د نوي مشر پر ټاکلو تازه خبرې ناکامه سوې. ریوټرز اژانس لیکي د طالبانو ترمنځ د درز ایجاد شاید د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم له ځنډ او خنډ سره مخامخې کړي. د سولې لومړی پړاو خبرې په پاکستان کې سوي، خو دویم پړاو خبرې چې د جولای میاشتې پر یو دیرشمه په پام کې وي وروسته له هغې وځنډېدی چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو. د افغانستان د سولې عالي شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې د وسلوالو طالبانو خپلمنځي اختلافات دي د سولې خبرې او مذاکرې ټکنه یې کړي.
طبعا دوی په دې باندې مصروف دي چې څنګه خپل دغه اختلافات ختم کړي، بیا د سولې دپاره د یو ادرس نه دی کار وکړي. فکر کوم چې دغه ستونزه شته یو وخت به اخلي، ولې د دې دا معنا نه ده چې د سولې خبرې به ودرېږي او یا به دوی سولې ته بالاخره امادګي ونه کوي. یعنی سولې دپاره هڅې د بل هر وخت نه لا زیاتې هڅې په کار دي چې مونږ د دغه جنګونو مخه ونیسو. نوي مسایل چې را پیدا کېږي افغانان په وحدت سره د دې مقابله وکړی شي.
په وروستیو کې د سولې عالي شورا او یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ شاید د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل سي. د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د مشرتابه پر سر کړکیچ وروسته له هغې پیدا سو چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د طالبانو د غورځنګ د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د مړینې خبر اعلان کړ چې دوه کاله مخکې مړ سوی دی. وسلوالو طالبانو د ملا عمر مرستیال ملا منصور د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړ، خو د وسلوالو طالبانو ګڼ قمندانان او مشران ځکه په غوسه دي چې ولې ملا منصور د ملا عمر د مرګ خبر له دوی څخه دوه کاله پټ ساتلی. دغه ناراض قمندانان ملا منصور د خپل مشر په توګه نه مني. د ملا منصور د مخالفې ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی پرون ویل چې د ملا منصور او ناراضو طالب قمندانانو ترمنځ خبرې ناکامه سوې. ملا نیازی ویلي موږ دوی میاشتې ملا منصور ته انتظار وکړ چې په وضعیت ځان پوه کړي او د مشرتابه له مقام څخه د لاس واخلي. پرېدېږدې چې د طالبانو عالي شورا نوی مشر د رایو پر اساس وټاکي، خدای په دې کار کې ناکام سو. ملا عبدالمنان نیازی رویټرز اجانس ته ویلي د طالبانو ناراض قمندانان به د ملا منصور پر ډله بریدونه نه کوي، بلکې دوی به هم په افغانستان کې پر افغان حکومت او بهرنیو متحدانو خپل بریدونه تنظیم کوي.
و هم اوریدل چې د وسلوالو طالبانو د نوي مشر او ناراضي قمندانانو ترمنځ خبرې ناکامې شوي او شاید دا ډله په دو برخو وویشل شي. کارپوهان وایي له دې سره شاید د سولې هغه خبرې ناکامې شي چې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ پیل شوي دي. تاسې اوریدونکو په دې اړه څه نظر لرئ؟ که غواړئ چې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له اتنیمو بجو وروسته ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. هر یک شنبه له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. تاسو کولی شئ چې تلیفون را وکړئ او یا هم د افغان بیسیم د 8 شمېرې له لارې لنډ SMS یا پیغام را واستوئ. سو اوریدونکو چې له موضوع سره تقریبا په ارتباط کې پیغامونه راستولي، یو هم عبدالاکبر سادات دی. دی وی طالبان اوس هم نه پوهیږي چې ISI د دوی بادار او په عین حال کې دشمن دی. د دوی رهبر مړو خو دوی ترې خبر نو. استاد یا سرچا وواژه، برادر چا بندې کړ، اوس هم دوی نه پوهیږي چې که د پاکستان په ګټه کار ونه کړي نو له منځه به یوسف. امین ځلان له اروزګان ولایت لیکلي، پاکستان چې کومې ژمنې کوي ګویا موږ طالبان سولې ته حاضره وو، دا تشې وعدې دي. افغان حکومت ته پکار ده چې نورې لارې چارې ولټوي. او یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی چې د ننګرهار په اچین او سپینغر ولسوالیو کې زیات وخت د داعش په لاس کې دی. دا ډله خلک نه پرېږدي چې خپلو کورونو ته واپس راشي. د خلکو کورونو کې داعش کورونه پراته دي. جنسي تیری کوي. دولت او خارجان ولې زموږ غم نه کوي؟ د خلکو عزت او عفت خو د داعش له لوري لوټ شو. پولیس وژني، اردو وژني، ملکی خلک وژني. په کوټ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو سرونه د چرګانو په پنجره یا قفس کې ایښي وو.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
اته بجه او 15 دقیقه شوی د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریده شي ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پټره د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي چې د ټپی پروژې عملی کارونه به دروان میلادي کال په ورستۍ میاشت کې پیل شي. ټپی پروژه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د غازو د پایپلاین د پروژې نوم دی. داود شاه سبا خبریالانو ته وویل چې افغان پلاوی د ټپی پروژې په اړه مهم موافقه ته رسیدلی دی. له بلې خوا د مالیې وزیر چې د دې پلاوی مشري کوله وایي چې د افغان پلاوی په دې سفر کې له ترکمن چارواکو سره د ټپی پروژې ترڅنګ په نورو مسلو هم خبرې کړي دي. په دې اړه د ناجی ساپی راپور واورئ.
ټپی پروژه چې د سیمې په کچه له سترو پروژو شمیرل کېږي عملي کارونه به یې د روان میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل شي. د کانونو او پټرولیم وزیر داود شاه سبا وایي چې د موافقه ترکمنستان ته د افغان پلاوی د وروستي سفر پر مهال شوې چې د مالی وزیر په مشرۍ ترسره شو. ښاغلي سبا د پلاوی له نورو غړیو سره د شنبې په ورځ د دې سفر په اړه معلومات ورکول وویل چې د ټپی پروژې په برخه کې ټولې ګټې په پام کې نیول شوې دي.
خوشبختانه له خبر وروسته نتیجه دا و چې ان شاء الله د ټپی پروژې عملی کارونه عملا د روان کال په دسمبر میاشت کې به پیل شي. کوم اندیشنې چې افغان لوري درلودې هغه ټولې مترسول او حل شوې دي. چې له هغه جملې څخه امنیتي مسایل، استملاک، د کار، کارګر ترینینګ، د افغان کارګرانو د استخدام مسله، د افغانستان د ملي شرکتونو استخدام او یو شمېر نور مسایل باندې موږ توافقاتو ته ورسېدو.
نوموړي وویل چې د ټپی په پروژه کې افغانستان ته په لومړیو لسو کلونو کې 1500 متر مکعب، په دوی مولسو کلونو کې 1 میلیون متر مکعب او په درې مولسو کلونو کې 1.5 میلیون متر مکعب غاز رسیږي. د ټپی پروژې تر هغه په 2012 میلادي کال کې جوړه او موافقه پرې وشو او همغه وخت ویل شو چې دا پروژه باید تر 2012 میلادي کال پورې بشپړ شي. د دې پروژې لمخې د ترکمنستان غاز په یو نلیک کې د افغانستان لاري پاکستان او هند ته انتقالیږي. له بلې خوا د مالی وزیر په دې سفر کې له ترکمنستان افغانستان ته د برېښنا پر لیکت د دوړو هیوادونو ترمنځ د وسپنې پټلیو د تړلو، د لاجوردو لارې بیا رغونه، د هوایي چلند په برخه کې همکاري او د ټاپي پروژې پلي کېدل هغه مسایل و چې په اشخابات کې د ترکمنستان له چارواکو سره مطرح کړي او توافقاتو ته رسیدلي دي. اکلیل حکیمی وویل ټاکل شوی چې ولسمشر غنی د ترکمنستان د بېطرفۍ په شلمه ناسته کې چې د دسمبر په 12 نیټه ترسره کیږي برخه واخلي او دا توافقات لاسلیک کړي.
ټاکل سوی چې جمهور رئیس د ترکمنستان د بېطرفۍ په شلمه ناسته کې ګډون وکړي. دا ناسته ټاکل سوی چې د دسمبر په 12 ترسره شي. افغان ولسمشر به په دې ناسته کې هغه تفاهم لیکونه چې موږ نهایي کوو هغه به لاسلیک او د دواړو هیوادونو وګړو ته به په تفصیل معلومات ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د ترکمنستان د جمهور رئیس قربان قلی بردی محمد اوف په وروستي سفر کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په شمول 15 تړونونه لاسلیک شول.
ومریدل چې د افغانستان لاري د ترکمنستان د غازو په پایپلاین عملاً کار پیل شي. د اقتصادي چارو کتون کې د افغان او ترکمن چارواکو وروستي سفرونه او خبری اتری هیله بخشون کی گنی او وای چی د ټپی پروژې له بشپړېدو او د افغانستان د غازو د یو شمېر زیرمو له استخراج سره به د غازو د کمښت او لوړی بای ستونزې ختم شي. خو دوی په عین حال کې ټینګار کوي چې د دغه پروژو په عملی کېدو کې د امنیت ټینګښت یو اساسي شرط دی. د ازادي رادیو خبریال ناجی ساپی د سوداګرۍ وزارت له پخوانی وزیر امین فرهنګ سره مرکه کړې او په سر کې د دې پروژې د اقتصادي ګټو په اړه د هغه نظر پوښتلې.
افغانستان ډېر ګټه کوي. لومړی 100 میلیون ډالر د ترانزیت د حقوقو استفاده کوي او بیا د دې پایپلاین په ټول برخه کې پروژې او د کار زمینه مساعد کېږي د افغانانو لپاره. نو دا د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره او د همدغه د افغانستان د بیا رغونې او د انکشاف لپاره یو ډېر اساسي او مهم پروژه ده چې هیله لرو چې دا کار به ډېر ژر ترسره شي. دا پروژه نه تنها د افغانستان او پاکستان او هند او ترکمنستان لپاره بلکې د بلې منطقې لپاره هم د سرمایه داری لپاره ډېر مهم دی. نو هیله لرم چې دا کار او دا مذاکرات د دې کال په پای کې شروع شي او ډیر ژر سر ته ورسي چې افغانستان یو وار د دې پروژې مهم هیواد دی.
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څومره امکان لري چې دا ډول پروژې عملي شي؟
زه په دې عقیده یم چې د امنیت مسله ډېر مهم دی. بې له امنیت نه هیڅ پروژې په افغانستان کې نشي عملي کېدای. نو په دې مسله باید افغانستان حکومت ټینګار وکړي چې بینالمللي تضمینات لاسته راوړي چې په افغانستان کې د دغسو پروژو او مماثلو پروژو دپاره امنیت ترمنځ جوړ شي، او مخصوصا د پاکستان نقش او کار ډېر مهم دی چې په دې مسله کې همکاري وکړي.
افغان حکومت باید د دغو پروژو په پلي کېدو کې کومو ټکو ته پام وکړي؟
افغانستان باید چې ټول اقتصادي مسایل او قراردادونه چې کېږي هغه په دقت سره مطالعه وکړي، او د خپلې ګټې د ساتلو دپاره ډېر باید دقت وکړي چې دغسې لوی پروژې چې بینالمللي پروژې ټول چې له حقوقي نقطې نظر نه هم مشکلات پیدا کړي، افغانستان باید چې دغه ظرفیت ولري چې د خپل د ګټې د ساتلو دپاره د حقوقي مسایلو په زمینه کې هم خپل پیاوړتیا وساتي.
د ټپي پروژې په اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ د پخواني وزیر امین فرهنګ مرکه له ازادي راډیو واورېده.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان پلاوی د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې له یوې قوي جنډا سره ګډون کوي. په دې اړه هم د ازادي راډیو په راتلونکي خپرونه کې راپور لرو. خو اوس فرا ته ځو. د فرا ولایت د شیخ ابو نصر فراهی په بندر کې سوداګرو له دوو ورځو راهیسې احتساب کړی دی. سوداګر وایي چې دولت ناحق ورڅخه پیسې اخلي او دوی ځوروي. خو د فرا ولایتي چارواکي د سوداګرو دا اداره دوي. په دې اړه له فرا څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور.
د فرا ولایت سوداګرو د شیخ ابو نصر فراهی بندر بازارچه وتړله. د سوداګرو په وینا دغه کار یې دولت د ناسمو کړنو په غبرګون کې کړی دی. فراهی سوداګر وایي چې د شیخ ابو نصر فراهی په بندر کې کله چې د ایران څخه توکي واردوي په ناحقه ورڅخه پیسې اخیستل کېږي او زور زیاتی هم ورسره ترسره کېږي. دوی وایي که دغه ستونزه یې حل نه شي نو بندر به خلاص نه کړي.
دغه پیسې چې اوس بیا یې په نامه د اتحادیې بله د ایران څخه د هغې
له بلې خوا د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختور هم دغه ستونزه جدي بولي. دغه په خبره کې د سوداګرو ستونزه پام ونه شي نو هر ورځ د دولت عوایدو ته هم په میلیونونو افغانۍ زیان رسیږي.
شیخ ابو نصر بازارچه جارزا خواه دا مروش تاییده اون چی بنده ده دورسی پا میلیونه و افغانی ده دی بازارچه ده بنده اولی سره ده حکومت توان ده.
په همدې حال کې بیا د فراه ولایت والی محمد آصف ننګ سوداګر په غیر قانوني کړنو تورنوي. د فراه د والی په خبره سوداګر نه غواړي چې په بندر کې نظم راشي ځکه په دې کې د دوی زیان دی.
یو ګروپ چې هغه تور کاروبار کې اموخته شوي دي مرض د هغوی په ټیکه کې زنه ورکوم. مرض کې به نظم راځي، نوبت به راځي، دلته به فرایي ته، وردګي ته، قنداري ته، شمالي وال ته، هراتي ته، د افغانستان چې څوک غواړي له دې مرض نه استفاده وکړي هغه به راځي دلته به لدی مرز
نکره. فراه ولایت د ایران یو سره د شیخ ابو نصر فراهی یا تاوی امین مشترک بندر لري چې ټول افغانستان ته بیرابیل سوداګریستو کې په همدې لار واره دیږي.
د کونړ په چپی درې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تر شلو زیات شونځي بند کړي او زده کوونکو ته اجازه نه ورکوي چې شونځیو ته لاړ شي. چارواکي تاییدوي چې وسلوالو طالبانو یو شمېر شونځي کاملا بند کړي دي. په سیمه کې پراته وسلوال بیا وایي چې حکومت یو شونکی نیولی او دوی د همدې کار په ځواب کې مکتبونه بند کړي دي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور.
د کونړ چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکي او زده کوونکي شکایت کوي چې له تېرې یوې اونۍ وسلوالو طالبانو د زده کوونکو او ښوونکو په وړاندې ښوونځي تړلي دي او په ولسوالۍ کې د تعلیم مخه نیولې ده.
د چپی درې ولسوالۍ د ګلسلک د کلي نه وخوا سوري غاړه ده، اوتاله، ګړنګل، بولک، غونډۍ، وچناو او جایکنده دا وو مکتبونه دي چې فلحال بند دي نو طالبان وجدا بند رو دنه منګه نه منو خپل ځان ته حکومت دی کنه وجرا د منګه نه منو ز تعلیمي دغه منګه بند کلی دینه بچنا کې راځنه به خلک راځي
د چپیداری ولسوالۍ د لیسیز د کوونکو مسیح الله وای یو ونی کیږي چې د خونځي او دروازې د دوی په وړاندې تړل شوی لیوی خوې کلنۍ ازموینې را روان دي او د بل لوري چې کوم کسان له دولسم ټولګي فارغيږي هغه ته د کانکور امتحان ورپغاړه دي که چیرته خونځي همداسې بند پاتې شي نو دوی به په پرچو کې څه لیکي
جمعه کې زموږ مکتبونه بند دي زه ډېر خپه یم ولی چې زموږ درسونه تیریږي بس او دا ځکه چې پام کوم امتحان نه را روان دي به موږ دیک چولې په دې چې موږ درس نه دی ویل موږ نو سوال امتحان اخلو موږ درسونه دا پاتې
دوی له ولایتي شورا له حکومتي چارواکو او وسلوالو طالبانو غواړي چې زر تر زره دي د خونځیو په پرانستلو او د پوهې په وړاندې د پرتو خندونو لری کولو لپاره ګړندي ګامونه واخلي
او موږ دا غواړو چې مثال خبره دولت موږ سره کومک وکړي چې زموږ مکتبونه خلاص شي زموږ شاګردان او زموږ دغه چې ماسینو چې کوم دي دا ټول په تعلیم پاتې کیږي که په دې باندې خبره ونیشي او دغه ونیشي نو زموږ ماشومان به سواده پاتې شي ډېر خپه زموږ ماشومانان به سواده پاتې کیږي بې قسم پاتې کیږي غلا کوي شوکه کوي او دا زموږ لپاره ډېره خفقان خبره ده کار کوي موږ دا غواړو چې آزاد شي او زموږ ماشومانان په درس وي او دغه
زه دا غواړم کنه چې زموږ د تعلیم څه ګناه کړل چې زموږ مکتبونه تړل شي چې دا خوان زر زر زموږ مکتبونه
خلک وای وسلوالو طالبانو ځکه خونځي تړلی چې په سیمه کې د یو طالب قومندان ورور چې خپله هم معلم او حکومتي ځواکونو په دې تور نیولی چې د چپې درې په جګړه کې د حکومت خلاف برخه اخیستې وه
دا طالبانو باندې دار چا په مسلمان شي موږ ته پته نه لګي کار دا خبره ده یو طالب د هغه ورور نیولی شوی دی زه هغه وایو زه به دا ټول مکتبونه بند کړم زما ورور به را خلاص کړي او هغه وایي که زما ورور را خلاص کړه مکتبونه به خلاص شي او که زما ورور را خلاص نه کړه مکتبونه نه خلاص ولس پکې څه نه شي ویلی ولس پکې چپ پاتې دی
جرګې مرکې پکې سپینګیرو علما راغون کړل او هغه علما هم ټول معرف دي
زمونږ مدیر ورغلی و ورته ویلې چې څه خبره ده څنګه مکتبونه بند کړي دي دا علما دې دا چې زما ورور به را خلاص
د کونړ د ولایتي شورا غړي حاجی محمد ازادي راډیو ته وویل مکتبونه که د دولت په بودیجه چلیږي خو درسونه پکې د طالبانو عام خلکو او د دولت د مامورینو بچي یوځای وایي نو د خونځیو بندول د ټولو په زیان دي او ولایتي شورا هڅې پیل کړي چې یادې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي
په کونړ کې 512 سوه مکاتب لري د یو افسر مخکې ټول مکاتب کولاوه خو لیکن د چپې درې ولسوالۍ مکاتب تړل شوي دي نه یوازې چپې درې بلکې د ټولو ولسوالو باندې دا بد اثر کوي امکانات داسې دي چې شاید په راتلونکي کې کومې دې مسلې حل دولت ونه لټي شاید چې په نور ولسوالو کې هم مکاتب وتړل شي نو موږ خپل حل ځلې شروع کړي دي خو تر دې دمه پورې موږ نه توانېدلې چې را دې کې د حل لار شاید موږ پیدا دا غوښتنه کوم چې معرف د ابن طالبانو لپاره ام زمونږ د ولسوالو لپاره د یو ملک د هوا سرنوشت کی ها خبر ده چې معرف ته اجازه ورکړي د تیر پښان دي
د کونړ پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی هم منی چې یو شمیر خونځي په چپه دره کې تړل شوی دی خو دوی د یو چا د نیولو او خوشی کولو صلاحیت نه لري او نه هم چاته د مکتب د بندولو او پرانستلو په نوم امتیازات ورکولی شي
ډیر څه مکتب مګر نه دی ښه ټول اسباب مکاتب دغه نه چې دغه دی هغه کوم لګی دی وي موقتا حل ځل روان دی وي دا ان شاء الله لاندې ته خلاص دا امتیازونه موږ نه ورکو چې دا خلاص شي او دا بندي دا شي موږ نه تو غن د دولت ټول اند مجرم نو هغه موږ صلاحیت نه لرو چې مکتب بندي کې نو خو دا به دي بندي یا خو بل دا خبره ده
هغه ویل دی وړاندې په مروري ولسوالۍ کې هم څو خونځي د وسلوالو طالبانو له خوا تړل شوی وو چې 13 ورځ د قومي مشر نو په کوخخونو پرانستل شو په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان ملا ناصر ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې دوی د خونځي او مخالف نه دي او خونځي ځکه تړلې چې د عینت الرحمن په نوم وروري چې د خونځي برحال استاد او حکومتي ځواکونو نیولې دي تر هغه به خونځي تړل شوی وي چې ترڅو یې ورور نه ویرا خوش شوي په کونړ کې له 1500 زیات خونځي موجود دي چې په تیرو کلونو کې ټول فعال وو خو سږ کال لومړی په مروره کې یو څه ستونزې پیدا شوې چې اوس حل شوې او له هغه وروسته په چپه دره کې یاد مشکل رامنځته شوې ده د دې ترڅنګ د ننګرهار په کوټ او د شینوارو په ولسوالیو کې هم وسلوالو خونځي تړلې دي چې له عملی په زرګونو زده کوونکي د تعلیم له نعمت څخه بې برخې پاتې شوې دي
لکه څنګه چې مو په دې راپور کې واوریدل په ننګرهار کې بیا یوې بلې سختریزې ډلې داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې و پنځوس ښوونځي بند کړي دي. د ننګرهار د پوهنې د ریاست ویندوی محمد آصف وایي چې د دغو ښوونځیو د بندېدو په وجه شاوخوا درې لکه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د دې خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو، خو اوس چې 8:30 دی قسیم سولمل د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي له افغانستانه په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوو قوانینو پر جوړولو کار روان دی. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل چې دغه قوانین تر کار لاندې دي او ژر به تصویب سي. د هلمند والی ویاند وایي په کجکي ولسوالۍ کې د وضعیت عادي کېدو خواته روان دی. په دې ولسوالۍ کې په تېرو څو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې سوي دي. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د داعش 15 غړي وژل سوي او درې نورې ټپیان دي. په ننګرهار کې د ختیځ ولایتونو چارواکو، مدني فعالانو، فرنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار ارواښاد جنقال ګوزي د فاتحې په مراسمو کې برخه واخیسته. د لغمان په مرکز او قرغیو ولسوالۍ کې 1300 کورنۍ د برېښنا له نعمت څخه برخمنې سوې. د امریکا د بارونی چار وزیر جان کیری پرون ویل واشنگتن د روسیې لخوا سوریې ته د تاکتیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. او په قزاقستان کې چارواکو پرون ویل چې په کاسپین سمندرګي کې د پوځي تمریناتو پر مهال د خپلو څلورو سرتیرو د ډوبېدو مسأله څېړي.
با عرض سلام و روز بخیر، من امید مرزبان هستم، همراه با همکارم اسمت ساروان در این برنامه مایکروفون شما با شما خواهیم بود. در یک ساعت دیگر مایکروفون در خدمت شما عزیزان است. نظریات و پیشنهادات و گفتنی های شما را میشنویم. موضوع مورد بحث و گفتگوی ما هم در این یک ساعت اختلافات در صفوف طالبان و تاثیر آن روی اوضاع امنیتی و مذاکرات صلح در افغانستان است. طالبان تایید کردند که گفتگوهایشان برای تعیین یک رهبری واحد ناکام شده است. این خبر دو دستگی گروه طالبان را روشن‌تر می‌سازد.
بله، لکه سرکه چی مو واوریدل نن پا میکروفون استاسو خبرونه که پا دی موضوع خبری که و چه ده طالبان و ترمنز اختلافات با پا افغانستان که ده سول خبرو تا ضرر ورسه بی او کنه فکر که وی چه ده طالبان و ترمنز درز و اختلاف با ممکن ده دی سبب شی چه در دل کمزوری شی او سولی تا غرک شیش دی ده چارواکو او ده کارپوهان و نظرونمو مخی پا یو راپور که در واوریدل در واورول یو شمیر اولیدون که ده دی موضوع پاره مخی تر مخی ده افغان بیسیم ده تصوه اتل شمیری للاری نظرونه هم راسته ولی دی ستاسو نظرونو تم سترگی پلاری یو که متروس پری نوی راسته ولی اوس لمړی تاسو اوریدون که تا چه ده تلیفون للاری لمر سره تماس نیسی نوبت در که و چه پا سفر و سوه نه نیوی دو سوه دره پینزه سوه چلویش تاوی هم سفر و سوه اتا سوه دویش و سوه پینزه پینزوس تلفن را وکی.
بله، چشم برای تلفن هایتان هستیم و همچنان اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 پیام و گفتنیتان را اس ام اس بکنید به ما میرسه. شماره های تلفنی که میتونین با ما مستقیم وصل شوید از طریق استودیو رادیو آزادی هست 0799-203-540 و 0700-822-755. چشم برای تلفن هایتان هستیم. حالا شنونده ای خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما هست.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام بخیر، از رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. پټر سروان
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
زه حبیب عمر د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تاسو سره د تلیفون په کړه شم. د موضوع پر په موضوع به زه دونه درته ووایم چې طالبان د واحدې قومندې په یوالي کې ناکامه راغلي دي. آیا دا به د سولې پروسې ته ګټه ورسوي که نه؟ پر دې مورد به زه داسې درته ووایم چې نه کولی شي مګر هغه طالبان سره باید صلح وشي او تماسونه ورسره ونیسي چې هغه په افغانستان کې منصور دادالله
نم لا اختر محمد منصور زه چې هغه په پاکستان کې دی د پاکستان د استخباراتو تر کنټرول
بله
نه د افغانستان د حکومت سره تماسونه نیولې چې ملا منصور عبدالله اعلان وکړي چې زه په افغانستان کې یم ما ته پوځیان راغله چې دریمه برخه لوجستیکي او ټوله مالي برخه د امارت دریمه حصه زه تا در کوم هغه ځایونه په لاسه کړي چې موږ درته وویل خو ده وزه شکر الحمدلله مسلمان یم د افغانستان کې
نظر شما نظر شما رو شنیدیم اما یک نظر دیگه هم وجود داره که ممکن است اظهارات دادالله منصور که در داخل پاکستان در داخل افغانستان هستم و در افغانستان جنگ میکنم کمک باشه به ادعای پاکستان که طالبان در داخل افغانستان هستند و شاید هم این موقف نزدیکتر به پاکستان باشه تا هر موقف دیگه. به هر حال نظر شما را شنیدیم. خوب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم بفرمایید.
بله سلام و احترام تاسو محترم اوریدونکو ته عبدالمنان دقیقه د کابل خرابان سلامت. اصلی خبر خدا زمان در خلق کوئی چیز دیم اختلافات که دیم که کراسی بوری کارون مجاز ہے جیب خاطر دیدی تو دی سوق اداره لی بلی خواده مثال ایس ای و امریکا دا کسان چیز دی سوق اداره کی کردی ارسون مخالفتون دیم یعنی اصلی کماندانی دی ایت وقت مثال پرین خودل پا هر شبکی قیار هر گروپ تیر مثال نماز کماندی ورکی امتحار و قتل و کشتار و سیاسی و اطلاع مغاز وزی او بلا مثال عدالت و مدمار مثال توی او سونه توی او توی زرکه که مرکه و دیگه نخواه دادا گوری کده چیر امثال پا ما پا مراز مرکرله پا داوندار دار توگه ده زانت مسلمانی لده و اچیات که و یا مسئله تا ارتین و نبنان ده مثال یاو دانده که کرا پتاو که مرداره که نو یه چواق مثال دار پسولا بانه دی که اخو و دی خواه تاثیر نلدی که چیر در افغانستان دولت صلح پا واقعی واری امریکا و مثال پاکستان تا در ایسای در قناعت ورکی مثال امریکا تا خود دسته و ایزه دوگونه اصار و کامان و دوگونه شان بیوی و خیر لگی پاس تایم را مگرم یو چاره که منگ در اکوه نیور رتا سدم دگل پارا دوگونه جنجالی نتوروی منانا.
تشکر آقای دقیق زنده باشین. تشکر از پیام و گفتنیتان از تماستان. حالا باشن و دیگی صحبت میکنیم که در تلفن هستن. سلام علیکم بفرمایید. برنامه مایکروفون شما هست از رادیو آزادی.
مهربانی کویسه.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
شاهدم تاسو ته سلامونه او د ازادي راډیو کزرمنه اوریدونکو ته سلامونه.
سلامت اوسې مننه.
د روزګان څخه د ټلیفون په کرښه لکه څنګه چې تاسو د صلح په برابر باندې غږیږئ کله طالبانو در مابین اختلاف کوي صلح ته موږ خوشبینه نه یو په دې خاطر چې حکومتي چارواکي لوړ پوړي چارواکي د خپل پر برابر باندې رښتینی ګام نه اخی نو خلک ګرد نه کیږي او کم کسانان طالبان چې په سنگرونه کې دي کله طالبان در مابین اختلاف کوي پر هغه باندې منفي تاثیرات نه اچي موږ پر روزګان کې اوس دا وینو چې ګرد په جګړه باندې شروع دي هغه اختلافات ته نظر کیلا نه دا د ورځ ورځ جنگونه چې ډېری دي هغه منفي تاثیرات د سنگر طالبان باندې نه اچي.
صحیح من انا چه نظر مصرغان کو بل اوریدون کایل رو زن معرفی کی آزادی رادیو ده.
السلام علیکم سروان سپهر و صدیقی بچه والا در یوب دل ریول سورای اساس تلفن پر کردم. سلامون احترامات باندې
سلامت و سی من انا
نظر می داده چه دې موضوع پر دې تا چې دا کوم موضوع تاسو ټاکلې دې راخه موضوع ده خو زه خپل فکر کوم زه په درو برخو تقسیموم. اول دا چې کچې ته د طالبانو مشرتابه د یوې سالمې رهبرۍ لاندې وي امکان لري د سولې پروسه کچنۍ نه شي خبرې مخ ته لوړې شي او موثر ګام نه دی. او دویمه خبره دا دی چې منفي مثبت اړخونه چې وسنجوو او کیدای شي دا منفي اړخ یې دغې تخفاته دا وي چې کچې ته طالبان په دوو یا درو ډلو تقسیم شي امکان لري په دغې کې دوی هغه خپله کوم مقامات چې خی یا کوم سرنوشت دې مخکې لرلو کېدای شي دې په بېاتفاقیه کې سودي خبرې تریواله شي ځکه چې دوی قوت ضعیفېږي. او بله خبره دا ده چې د افغانستان سولې پروسه چې ده او افغانستان عام خلک سولې ته ډېر تږي دي امکان لري چې دا غوډوي په حضور کې سول راشي او خو به بل خبره ده چې دایش په نامه کوم ځواک پیدا شوی دی قوت پیدا شوی دی یعنی کدی طالبان رسول وشي په فکر کوم چې هغه بیا په دې ښه خبره ده چې هغه ناراضه ده چې هر څوک دي ټول سره یو داسې میکانیزم جوړ شي چې په و میکانیزم کې دا خبره ټوله شي سوره ته برابر شي ګمان کوم چې وایي واسه نتیجه مثبت الوسره ورانه ولې
شکر سلامت سود نباشین تشکر از تماس شما خب پیش از اینکه بدگه شنونده ها صحبت بکنیم و تلفنشون پاسخ بدیم چند پیام کوتاه از شنونده هایی که از طریق اس ام اس به رادیو آزادی فرستادن فراموش نکنین که موضوع مورد بحث ما در این برنامه مایکروفون شما است که اختلافات در صفوف طالبان و تاثیر آن روی اوضاع امنیتی و مذاکرات در افغانستان. این برنامه مخصوص نظریات شما عزیزان هست، به ما زنگ بزنین، پیام بفرستین و نظر بدین. ولی الله از بامیان اس ام اس فرستاده و نوشته که اختلافات داخلی طالبان به سود مردم افغانستان است. و محمد رفی از کلفگان می نویسد پاکستان قصدن می خواهد طالبان را به چند بخش تقسیم کند تا در آینده بتواند از آنها استفاده کند. چشم برای دیگر پیام های شما با شماره 818 هستیم. اگر تلفن افغان بیسیم دارین پیامتان را مثل اس ام اس بنویسین و با شماره 818 بفرستین.
بله، علیزی منتظر لکنده هر لیکلی مجله طالبان سره پکلکه غشتنه کو چې خپل منځي اختلافات حل کړي او د سولې په خبرو کې ونده واخلي او جنگ ته د پای ټکی کشیشتي. شفی جان زدران له د خوست له نادر شاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکلی دي د سولې خبرې ته هیڅ تمه مکوي، د طالبانو به اتفاقی د دولت په خیر ده. د نورستان له واما ولسوالی څخه قاری محمد مدنی لیکلی دی د ملا اختر منصور په خوله جهاد یوازې ځان غولول دی، ځکه چې نوموړی د آی اس آی همکار دی او د دې جنگ د ځان په ګټه ګڼي. یو بل اوریدونکی د کندهار له معروف ولسوالی څخه سید بلال لیکلی دی د طالبانو ویشل د پاکستان لپاره د سولې په باب بیا یو پلمه ده. عبیدالله له هلمند لیکلی طالبان پاکستان ته مجبور دي او هغه کار چې پاکستان غواړي دوی مجبور دي چې هغه کار وکړي. که پاکستان وایي چې اتفاق وکړي نو دوی به مجبور وي چې په خپل منځ کې اتفاق وکړي، او که پاکستان وغواړي چې دوی اختلاف وپالي اختلاف به زیاتوي. او نور پیغامونه به ستاسو له ټلیفوني پیغامونو وروسته ولولو.
بله، حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما است.
وعلیکم السلام. سلام علیکم تاسو سروان صاحب، مرزان صاحب، محمد سنگرم لفکرگانه. تاسو دا موضوع پر اړتیا ویلې چې دا طالبان ترمنځ کوم اختلافات موجود دي، دا لږ څه کرنه کوي چې افغانستان سي لپاره ګټه وکړي، او څه درنه کوي چې افغانستان کې څومره راځي په دار کم چې مثلا نو وخت د سي لاله شورا کوم خبرې کوي. هغه ازادي وایي د خبرې لپاره موږ خوشبین یو، دا لپاره چې دوی کریډیټ یا چې دوی وایي چې سي پر مخ نیسي دغه وخت نس کولای شو نه پرمخ ودار کم پر نس کې د پاکستان په دوسیه د پاکستان په لاس کې. تاسو به تر معلومه چې اور ټول خبرې ډیر ښه پر مخ لاړې، موږ اما پاکستان دغه خبرې کې خان دا وي سلیم الله صاحب و جنه تایید کړه دا ټول خبرې ډیر تر لاغ وکړي، او نن سبا ګور ټول علي شورا هیڅ ډول کار نه کوي د ټول لپاره دی خپل تنخواه خپل کوم چې ذات مخفل کریډیټ چاته او دوی د ټول لپاره هیڅ کار نه کوي. ځکه تر کوم چې دوی ترمنځ اختلافات افغانستان ټول لپاره
راتمه سره دا کتیبه یواده لوي شاد سولر راغلی وای. تشکر، زنده باشین، نظرتون را شنیدیم. حالا شنم دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام، ادب خدمت شما امید مرزبان اسما سارون و شنوندگان محترمتان نیازی هستم. سارون علیکم در خط تلفن.
جناب نیازی صاحب خوش آمدید به برنامه، بفرمایید.
تشکر، البته شاید تلفن ما خطا نشه، با صورت البته بگم که خدا اند اختلافات در بین طالبان زیادتر کنه و اینها را پارچه پارچه کنه، چون که جنگ اینها برای منافع اسلام و برای منافع کشور و برای منافع خودشان نیست، بلکه برای
متاسفانه تلفن شما قطع شد. ما خودتان هم فکر میکنم میفهمید که تلفنتون قطع ممکن است شود، شاید چارج تلفنتون کم بوده یا به هر حال دوباره زنگ بزنید. نیازی صاحب چشم برای تلفنتون خواهیم بود. برنامه تا ساعت 8 ادامه خواهد، تا ساعت 9 ادامه خواهد یافت.
بله، بل اوردون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو. نه دیدی تلفن قطع شو خیریو تو پیغامونه بل دی فرصت پا استفاده ولولو یو آوریدون که چنو می فکر کومه چنه دیلی کره لطفاً نم لیکی لدی پیغام بزکه تیرشم چنو می ندیلی کره لحلمن ده گل محمد لیکری دی ملا منصور باید زان نور قاتل جور نکری لطالبان سر باید موافقه بکری هم در راست محمد یعقوب له بادغیس لیکلی دی و زما په فکر دا سول ناشونی ده ځکه چې طالبان دو برخی دی او حکومت هم دو برخی دی.
تشکر از پیام هایتون. حالا شنونده روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
و علیکم سلام. سلام امید که پاستا و این تا بدیگه نمشیر و وجو
سلامت و سیمی ربانی کوی
منان کوی ممت خیلیم برزگان
مربانی کوی سید
زما به فکر دروان صاحب کوم منجي اختلافات چې طالبان لري نو زه فکر نه کوم چې دا به د حکومت لپاره په خیر شي ځکه چې پاکستان کولی شي چې بېرته طالبان سولو ته او د دې مابین چې بېرته یو څه جوړه راولي. دا ګرده پاکستان دی چې زموږ اسټیټ سره همداسې کوي چې بیا طالبان ته په مابین چې اختلافات ر پیدا شي چې کله زموږ مار د سولو چې روسنه خبرې بیا هم پاکستان د ملا عمر د مړینې خبر نه وروسته دې خبرې د نه معلومه وخت پورې وځولې. نو سروان زه فکر نه کوم چې دا به حکومت کې خلکو ته فایده لولی.
صحیح، ډېره زیاته مننه. بل اورېدون کي لرو، ځان معرفي کوي. بلې اورو. سلامت اوسئ، مهرباني شروع وکړئ په خپلو خبرو.
سر محمد حیدري یم، د هلمند ولایت څخه.
مهرباني.
زما نظر دا ده چې پاکستان کوم اول فرا خبرې چې طالبانو د شروع سره افغانستان د حکومت بیا دوم پړاو خو دوی هغه نیټه سره وټاکل او بیا هغه شروع کېدل. بیا دوم پړاو خبرې بیا سره شروع کړې. نو کله چې دوم پړاو خبرې واود بیا ورته ورته پاتې شي او بیا دوی د صلح خبرې سره کولې په دغه وخت بیا د ملا محمد عمر اخون هغه پیغام دوی خپور کړ. ونه را دوه کاله یا دوه نیم کاله چا خو ته مرسته و بله ورځ یې ونه خپروه چې دوی په دغه ورځ سماتاله کوي چې په دغه ورځ کښې دوی خپور کوي. نو دا د پاکستان کارونه دي چې افغانستان چې صلح افغانستان ته را ځي د دوی نه ده خوښه چې صلح افغانستان ته را ځي. پاکستان خپل لاسوني په افغانستان کښې کوي چې په یوه کم افغانستان سره جوړ نه شي هغه به یې خپل کوشش کوي تر هغه مهاله چې افغانستان هغه چې در بدر یا د ده خپل کومې ګټې چې دوی په کښه کښې هغه ته راغلي هغه د سره.
صحیح، ډېره مننه. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
بل السلام علیکم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
محمد عثمان د نادعلي ولسوالۍ څخه. زما نظر دغه دی چې سوله خو افغانستان کښې ناممکنه ده چې په پاکستان لاس کښې وي. طالبان چې دوه ډلې جوړې کړې، دا به نورې ډلې هم جوړې کړي او دغه د طالبان زما دا هیله ده چې خپل اختلافات سره حل شي او دا نورو اورېدونکو مې دا هیله ده چې د طالبانو باندې نه لګېږي نو چې پر حکومت باندې خپل نظر څرګندوي نو د چا باندې بد ورځ نه وایي.
صحیح ده، دا هم ښه نظر دی.
نظرتون نشون دیم. تشکر، زنده باشین. قاری عبدالحق از ننگرهار اسمس نوشته و می نویسه که با وجود آمدن داعش نگرانی اصلی طالبان است. عزت‌الله از هرات اسمس فرستاده به شماره 818 میگه که چرا حکومت به مذاکرات صلح دل بسته؟ باید با زور و قوت طالبان را سرکوب کند. به شماره 818 اسمس بفرستن اگر تلفن افغان بیسیم دارین. حالا شنم دیده گیری خط تلفن هست. سلام علیکم، بفرماین. رادیو آزادی هست، برنامه مایکروفون شما.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی کویسی
رحمان ایمان ولایت خود. سلامون استاس و آوریدون کم کارت اولانی کم نا پا نظر سول خو نشدت لیپ دا وقتی دولت تپاره دا شد چانس دی چه اگه طالبان نراجه طالبان سر تماس نیسول خبرو تر او پردانور عملیاش رو که جاست جاره دمان دیمیش.
بله سر،
تشکر.
البته یو آوریدون که غلام سرور بیه استاس تر دی خبری پریلی کلی دی وی طالبان د دې لپاره په دو ډلو ویشل شوي دي چې یوه ډله جګړې ته دوام ورکړي او بله ډله سوله وکړي او په دې توګه پاکستان هم نړیوالو ته ځان سپین کړي چې د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي بلکې همکاري کوي.
بله، حالا شنونده دیگری خط داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
نفی ایمان در کاپیسا ولایت در تگاب و لسوالی نمی زحمت بکرم.
آقای نفی خوش آمدین. بفرماین.
تاسی و تاسی آوریدون کتا سلامون تقدیمم. باید سلام کم خبر چه در صلح تو دنا بانی تاسی یا دنیا والی که صلح خشه در واقعینم در طول و جنگون و پاید اخیره که صلح ای. په ټول دنیا کې هم داسې شوي دي چې څومره جنګونه شوي وو څومره تلفات شوي دي په آخر کښې صلحه شوې ده. دولت بعضې چارواکي چې وایي چې بې اتفاقي د طالبانو زمونږ په ګټه ده، نو اصلا په افغانستان کښې که واقعیتونه وکتل شي او دنیا واقعیتو ته نظر وکړي، دا څومره کومکونه چې دنیا وکړه خدر لاړل، په افغانستان کښې یو نظام وجود نه لري.
بلې، البته ستاسو تر دې خبرې پورې چارواکو تر اوسه پورې چې موږ خبرې ورسره کړي دي هېڅ ویم نه دي ویلي چې د دوی بې اتفاقي په ګټه ده، بلکې د سولې د شورا له غړو سره چې موږ پرون خبرې کړي دي هغوی مخالفت کړی دی د طالبانو ترمنځ د اختلاف، بلکې ویلي دي چې که د دوی ترمنځ یووالی وي نو د سولې د خبرو د کامیابي چانس زیات دی.
څه خبره ده؟ هغه داسې د خاصو خلکو نظر دی، هغه هم هغه څوک دي چې البته په څوکیو کښې په جوګو څوکیو ناست دي ولې صلاحیت نه لري. تاسې ګورئ اوس جنرال صاحب دوستم شمال ته لاړ، خپله چانټه تړلې وه، یو نمایشي حرکت هغه هم
خیر. له موضوع موزه لطفا، له موضوع موزه په اصلي موضوع باندې.
رباني صاحب، خو د صلحه څه خبره ده؟ ولې هغه چا صلح هغه څوک کولی شي چې هغه یو نظام ولري او په هغه نظام باندې عقیده ولري او خلق پرې باندې عقیده ولري. اوس د طالبانو څومره بې اتفاقیګانې که واوسېږي، وګوره چې هغې د هدف دپاره یو دي او هغه هدف چې دوی لري د کوم
هدفتشکر نظرتون شنیدیم، تشکر. اما خب
قسم بر لری لاړی ترې بیرته نږدې سوې، خو خیر.
جالبه که نظرشون در رابطه به ای است که در افغانستان حکومت نظام وجود نداره ولی طالبان نظام وجود دارن، در حالی که ظاهرا برعکس است تصویر. تشکر از نظر شما. خب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
صدیقی از لوگر صحبت میکنم. من میخواستم بگویم قبل از که نظر خود اعلام بکنم، من از طال عزیز خود میخواهیم بخاطر افغانستان حقوق و شخصی را کنار بگذارم. نظریات ناتن آرا و ناکی را هم میکنن تقدیم میکنن. این افکار از هان آمر شکل میده، این هم در بخش صلح میتونه کمک بکنه، مدد بکنه، امید وقتی شوه، هم در بخش جنگ. من از اینا خواهش میکنم بیشتر قدم بردارن در راستای ایجاد صلح ثبات در افغانستان. خب بسیار میخواستم بگویم برادر محترم، متاسفانه افغانستان یک موضوع خیلی یک سمون غلطی متاسفانه میده در جیان از تورسی شفایتان که ما بیشتر مدام افغانستان به معلول بیشتر التفات ادارت توجه داریم، علت کامل مقفول گذاشتیم، اصلا به او توجه نداریم. ببین امی طالب چرا یک بار مجاهد ایجاد میشه، بعدش طالب ایجاد میشه، بعدش حزب اسلامی ایجاد میشه، خالونت با مخالف میگه، بعد از این بحثش علتش چی؟ چون در کشورهای دیگر ایجاد نمیشه. آیا ما میتونیم با برداشتن معلول، با کنار زدن معلول، میتونیم آیا مشکل افغانستان، جنگ افغانستان برطرف شود، کامل رفع شود، صلح ایجاد شود، ثبات ایجاد شود؟ نه خیر. بیاین که ما روی مسائل اساسی آن چیزهایی که دلهای اساسی و اسباب اساسی که این معلول ایجاد میکنه، گروه های تروریستی و آدمکشی را که افغانستان مدام میکشه، فرهنگ از بین میبره، ارزش از بین میبره، ما رو علل اساسی باید صحبت بکنیم. من موضوعات اساسی چند مورد میخوایم عرض بکنیم که باید سرحدات کاملا مشخص شود. سرحدات ما در کجاست؟ سرحدات ما کاملا باز است. ساحه سرحدی ما میان افغانستان و پاکستان کاملا ساحه توریست پروری است. این ساحه چه تا جو زمانی که این امن نشه ما به هیچ وجه نمیتونیم. ببین پاکستان زمانی ساحات تجارتی، ساحات بازرگانی، ساحات قلب تپنده تجارت و اقتصاد پاکستان لاهور است، اولپندی، کراچی، اسلام آباد است. کجا ساحات کامل امن است؟ اونا به پیش وزیرستان و ساحات قبایل نمیگیره، چون این ساحات نه اقتصادش توجه داره، نه به پاکستان توجه اقتصادش فایده و یا ضرر میرسه. بیا اصلا سازه که ما روی سرحدات خود کار بکنیم، سرحدات باید مشخص شود، روی آب خود بساط قوانین
بسیار محترم تشکر زنده باشید. بسیار محترم، درست است که عوامل جنگ چی است و چگونه باید از جلوگیری بکنیم نظرتان را شنیدیم، اما موضوع مورد بحث ما شما میفهمین که چیز دیگه است. لطفا در روی موضوع مورد بحث صحبت بکنین. درست است که شما رفتین به ریشه اصلی مشکلات افغانستان، اما موضوع مورد بحث امروز ما اختلافات در صفوف طالبان هست.
بله،
تاثیر آن روی مذاکرات صلح و وضعیت امنیتی افغانستان
اصلی پشت نظر چه لکه څنګه چې یو شمېر کارپوهانو نظر څرګند کړی دی چې آیا د طالبانو ترمنځ درز و اختلاف به د دې سبب شي چې طالبان کمزوري شي او د افغانستان له حکومت سره ژر د سولې خبرې وکړي، او کنه فکر کوي چې د دوی ترمنځ اختلاف به د سولې له پروسې سره د کومک په ځای ضرر ورسوي؟ د ټلیفون له لارې اورېدونکی لرو، مهرباني. وعلیکم السلام. سلامت اوسئ، کور دې ودان.
زما په نظر زه د صبر تحلیل د پښتو ژبې ته وایم چې د افغانستان د نظام د جوړېدو په خاطر ښه خبر به دغه وي چې لومړی د افغانستان چارواکي د نور مشرو تر اوسه درېیم ته د پارلمانه پورې دغه خلک خپل اختلافات لري چې مونږ تاسې وینو له رسنیو اورېږي تاسې له راډیو نه.
له موضوع مه اوسئ لطفا، موضوع همغه ده چې درته مو بیا بیا تکرار کړه. اوس که داسې وایي دا مهمه نه ده چې تاسو اوس تړاو لري یا نه لري، دا خبره د موږ لپاره مهمه نه ده. موږ هله یوازې او یوازې دا ده چې کوم موضوع مو ټاکلی پې خبرې وکړي. کور دې ودان، بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کړئ.
بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بلال قندار ته خبرې کوم د سولې په اړه، په مدرسه شیخ سم.
مهرباني کوي.
سولې کچې طالبان پر دوه ډلو ویشل شي، سولې د څنګه کې دا چې د ویټو د سره نوښت د دوه طرفو د څنګه کې دا، او کچې د طالبان پر وړاندې د مجلس بیا هم سولې نه کې دا چې افغان حکومت نه کوي، طالبان کوم وخت یو حکومت یو رهبر او وخت په خاطر کې د سر پلان چې د سولې نو سره وروه باندې نو اوس په دې کې سولې نه کې دا ځکه طالبان بیا په مخ کې کار طالبان د خپل پر مختګو په وجه هم سولې نه کوي، نو سولې نه کې دا وخت دا چې افغان حکومت سولې وغواړي کېدای شي ځکه چې دغه کېدای شي د خطر رقم بیا باید ونه کړي چې هلته دې پلاله بانه وکړه، نو ازانه دا د سولې دغه د هر وخت اساسي قانون دې څه بلکې اسلامي قانون د قرآن قانون چې دا سولې کېدای شي افغان حکومت د رسمي بیا طالبان هم کوي د پاکستان هم کېدای وي.
ډېر نظر شما رو شنیدیم، اما قانون اساسي افغانستان هم واضح هست که همه قوانین افغانستان باید به اساس اصول و قوانین اسلامی باشه. به هر حال خوب، شنونده اسمس فرستاده به شماره 818 سید حکیم هاشمی از کابل می نویسه قسمی که از اختلافات بین تنظیم های جهادی پاکستان استفاده کرد، حالا از اختلاف بین طالبان نیز بهره می برد. ملا اختر، خب این راز محمد از هلمند نوشته که ملا اختر محمد اگر واقعا خود را مسلمان و افغان می داند، طبق حکم الهی باید راه صلح را اختیار کند.
او عبدالله شعبان د کندهار له ارغستان ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وایي د طالبانو په اتحاد او اختلاف پورې د افغانستان سوله او امنیت اړه نه لري. بل ورځ به بیا داعش وي او یا به یو بله ډله د پاکستان لخوا رامنځته شي او هغه به افغانستان ورانوي. فریدون له فرا ولایت له البته له پرچمن ولسوالۍ څخه لیکلي دي، افغان دولت باید اول له پاکستان سره سوله وکړي بیا له طالبانو سره. او عبدالستار سعادت د هلمند ولایت له مرجې ولسوالۍ څخه لیکلي دي، د افغانستان د سولې عالی شورا غړي باید لومړی د پاکستان سره د سولې خبرې وکړي او بیا له طالبانو سره، ځکه پاکستان کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د ټلیفون له لارې اورېدونکی لرو، تر خبرونو مخکې باید دوی نظر واورو.
بفرمایئ. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست.
السلام
علیکم. السلام،
مهربانی. مهربانی کوی صاحب، سلامت اوسئ. د موقعیت هم یو څه تغییر کوي چې آواز مو ډېر واضح نه دی. متاسفانه ستاسې آواز ډېر سم نه راځي.
لطفاً دوباره تماس بگیرین، شاید تلفن بهتر شوه. حالا شنونده دیگه روی خط هست، بفرمایید. سلام علیکم.
زه د پرامنه تاسو سره پټماس کوم وروره.
خوش آمدید به برنامه، بفرمایید.
لطفاً لرادیو لرشید
کم خسر نایست مجاهدین فامیل که اختلاف اختلاف نسل مجاهدین و مابویل که انشاءالله مجاهدین کلکل جنگجان روی دفلات رو مابویل زم رادی انشاءالله پاغمور نفامیدی که رابل خبر در سولی در سول خدا سنکیر مجاهدین شیده و روی بسر سر خود بسر گذی و در سول کن
صحیح
نظر خانه شدیم
در مننه غلام قادر لدوروزگان لشهید حساس و لسفاله سخیلی کلی و از ما پا نظر دا اختلاف هم دا پاکستان و پالیسی دا چه سولی تا زمینه برابر نشی. عبدالهادی پاسون لتخت پل سخیلی کلی طالبان سول نغواری، طالبان خپل بادار خوشحاله کول غواری. دا هغه وقت چی دوی راب منستشی بیدی؟ افغانان وشنی و افغانان در افغانان وشل تدوام
نسید نسیم الله مفتون هم از خوص نشته که طالبان از طریق توسط پاکستان از هم جدا می شوند تا اینکه اتفاق آنها به هم بخورد و از آنها استفاده ابزاری شود.
سید احمد شریف زوی